پاکستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم او سهار مو بخیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ناتو سرمنشي او د پاکستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ور بیا پاکستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یوه ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وشوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 4 پرانیستل سوې. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد شي چې 12,000 کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کوي.
شغلی بهیر وایي چې داهلی بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږ ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. ښاغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بګنا وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
لدې مخکې د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو لمرکچی پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د په اصل کې د چې د دوړو لوريو مرکچی پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده، د افغانستان په سولو کې 4.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي. خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولو کې تر 2 اویا پورې لوړه سوې ده. پورا پور کې راغلي چې نږدې 15 میلیون افغانان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو او د شهرونو د قرنطین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ 9 دور سیالۍ د تلې پر 2 او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونې کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کال امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې و چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړې چې د کورونا وبا له کبله ابهام شای هم ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. ای ایم ایف وایي چې شای د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالي بحران زیانونه دوامدار وي. د ای ایم ایف مشرې کریستالینا گیورگیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په څیر نه دی، نو ځکه میرمن گیورگیوا له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. ای ایم ایف په خپل وروستي اقتصادي راپور کې اټکل کړی و چې د نړۍ اقتصاد به سږ کال په سلو کې 4.4 مخ پر ځوړ وي، هغه رقم چې په 1930 میلادي کلونو کې له ستر اقتصادي بحران څخه په راوروسته موده کې ساری نه لري. د ای ایم ایف د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو په ګډون د پالیسی د تدوین کمیټې پرون د اکتوبر پر 15 له خپلې مجازي غونډې وروسته په یوه ګډ بیان کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د اغیزو د کمولو لپاره زیات اقتصادي ملاتړ برابر کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د دا ډیموکرات سیال جو بایډن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خپریږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سویو مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسل شوه چې ولسمشر ټرمپ په کووید-19 ناروغۍ لخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 8 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر NBC ټلویزیون خپور سي، خو د بایډن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ABC ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 8 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. میرمن وان ډیرلین پرون سهار په بروکسل کې په دې سرمشریزې کې حاضره وه. په دې سرمشریزې کې د اروپایي ټولنې د دولتونو مشرانو او جګپوړو چارواکو له هغې ډلې د چک جمهوریت، لوکزامبورګ، پرتګال او هالنډ صدر اعظمانو، دغه راز د رومانیا ولسمشر او د اروپایي پارلمان مشر ګډون کړی و. د اروپایي کمیسیون مشر پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د دې د کورونا ټیسټ منفي دی، خو د یوې احتیاطي اقدام په توګه ځان په خپله قرنطین کوي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کووید-19 ناروغۍ موارد خورا زیات شوي او ځکه یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 25مه د اکتوبر 14مه، او ریچ د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې هم په یو ولسي غونډه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه مطرح شوه.
په دولت باندې مغږ کوو او په طالبانو باندې مغږ کوو چې د ولس د درکې د سولې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
نن د خوړو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟
او خوراک هم چی شی ده؟ په خپل مثال په خپل پیسو باندې اخلو، وړي که کتغي که غوړي که مثال هم دغه شی.
سیمه ایز راپور مده ده چې په پاکستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبلا غوښتی ده. د نګورنو قرهبغ پر لانجمنه سیمه هم راپور خپروه چې له څه مودې ورباندې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ جګړه ده. دوه اونیزه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی د خپرونې په دویمه نیمای کې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلا سویلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیل زاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات لسره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیل زاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یینس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیل زاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خو روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه خودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане.
Баят паят васату чи па Афганистан ки да тир уни да паудзи харакату зиятедал ау да паудзи сияси халату печалтия андешни парави. تما دا د چشکیل لوري په پنځدی راتلونکو کې یوې اجماع ته ورسیږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسیدو لپاره په واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حمله په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه نیخنی زیاتې کړې دي. د راپورونو لمخې طالبانو د دې حمله په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګات څلرمه ناحیه ونیوله. پر اپورونو کې همدار از رغلی چې په هلمند کې د روانو جګړو لکبل نږدې 15 کسان لخپلو مینو پیځای شوې دي.
ومردل چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیل خو او ژغ وکړ چې نور د ولسونو د بینی تویدنی پلمی ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر دې اوربان سره وکړي. تفصیل د سهارګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په یو ولسی غونډه کې ویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهیدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامی ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې پاړۍ لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي.
موږ علما په دولت باندې مغکو او په طالبانو باندې مغکو چې د ولس د درد درک کړي او د صلح په ټغر باندې مخې ته خبرې ویسي او د صلح نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. د وای ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم ازمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کې سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپلمنځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاوده شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نشي.
موږ خو ښه خبر وانه ولې د غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه،
غیر تبعینا غیر ظلمنا کړه سرک پر سر وی ام مسؤل نیو او کپکور کې ناس یو ام مسؤل نیو نم زوی مسؤل دی نم رور مسؤل دی نم خور مسؤل ده نم مور مسؤل ده نم غټ مسؤل دی نم عالم مسؤل دی نم میډیا مسؤل ده او نم متعلم او محصل مسؤل دی ولی تر کومه بلاخره حق خو لرو کنه ژوند
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 14 د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې ده او هر کال په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل لري.
پرتن خیرن جامع او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی ترلاسه کړي. دیرش کلان زرگر چې 15 کسیزه کورونای ورتر غاړه ده د کابل خار د ویچندې اریا خارګوټی ته چیرما استو غنلري. په ډیرانونو د پاتشوی خړو کڅه هم زرگر خپل پوسونو ته وړي، خو د او د کورونی ژوند هم ډیر خنه ده. زرگر وای خوراکي وچډوډي او ځینې وخت سبزیوي. مشرزوی چې زهنی ګډوډي لري لپاره اخته شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لار سم نسیتلای.
مشکله ټول دغه د ساده زمه را باندې دغه مالو نساتو دغه مالو سرګینو ناخلو دغه د منګه د زمي خاص دی پوسوي او زمه تیرو په دغه تر پالو کې اغم درګار در باندې راڅاتی او خوراکم چی شه دا پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړي ک کتغي ک غوړي ک مثال دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې شاوخوا دوه کال وړاندې خپره شوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2,000 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنطین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عباید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي، 44.5% کې افغانان غذایي خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاند روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 راکم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایي خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره دولاندې خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کورونا وایروس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامن سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان پر راپور کې همدا شان راغلی چې د $1,000,000 په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې $1,600,000,000 ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ منزل کیږي، خو اوس باور دادی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د کابل اوسیدونکي مصطفی نظری چې وخت په نشو وخته وو د هغو کسانو لپاره چې تازه نشه یي مواد پریشي کافه جوړه کړې ده. نور د دې وی نادر پر راپور کې
بینام کافه په مخدره موادو د روکتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګیلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هغو کسانو ته چې نشه یي توکي یې پریښي یا یې د پریښودو هوډ کړی لویه حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سګریټ، پان او چلم روږدی و. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریښودو پریکړه وکړه او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې له یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم و چې سګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه، لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوه چې سګریټ سکول یعنی لوېدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روږدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې ښه مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روږدیوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډیر څه زده کوي. محمود وای
رازو کینو او خبري کو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبري کوم تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د سیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې 80 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې سلګونه روږدي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. سیاسي رادیو ته غوښتست اوس به اجمل اندراتو وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د ریلیف ویب خبرونه په یو لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبري روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بے ثباته دي. د خبرونه په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړې د تاوتریخوالي دوام په دې معنی دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر لپاره ودریم هیواد دی. لیکنه وایي د غلط نږدې 5,600,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې د ننه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروسته ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن سخت جګړې د دې سبب شو چې زرګونه کسان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بيځای شو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. دا نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل آنلاین ورځپاڼې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بېځای شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې څلور ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیو او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمیر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجی نادلي او ناوي ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاته راکډه شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځای شو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړي. د هلمند د والی ویاند مرزواک ویلي طالبانو تیره اونۍ د دې ولایت په څو سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسی خلکو خوندیتوب باور کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسئله، پاکستانی چارواکي د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پوځ او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدی ملیشا او و امنیتی سرتیری پرون په بلوچستان یلت کې او له هغه مخ کې و پوځیان په قبایلی سیمو کې په دوو جلا حملو کې وجل سی وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې و پوځیان چې سرحدي ملیشا او امنیتی سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنځشنبه هغه مهال و وژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشينګړو او راکټ لانچارو برید وکړ. چارواکي وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له څو کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همدارز د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د ریموت کنټرول په وسیله د یو بمب چاودنه کې وطن پاکستانی پوځیان وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل دا پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچ دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکی گاډه جو پاره کې دا کیپټن سی وو نو په دبا نه آی ٹی بلاست شو. دریم گاډه جو ور بسیرا روانو نو اگر لګرا تیر شو چې راو رسی جدی ته هیلپور کې څنګه دریم راغند دا زیات کسان دې دریم گاډه کې دي.
د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان د پاوځ د رسنیو څنګه پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې دزې شوې دي.
دا اوس مې وجالبه موضوع. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنی د هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. نور لیسمت سروانه.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کروندو کې د تیریدو په مهال هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو د هوا له وړاندوینې د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښيي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د دهلې بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څیړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې دوه کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غراز ژوند په شیبو کې خو ترغه مخکې د ناګورنو قرباغ پر موضوع راپور راخلو. ناګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تګ راتګ او نفوذ سیمه پاتې شوې. همدغه واقعیت د لنجې د حل لپاره هڅې تر ډیره د ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې هغو مسایلو ته کتنه کړې چې له کابل، ارمنستان او آذربایجان نه دي توانېدلي چې د دې وړې غرنی سیمې پر سر د څو لسیزو جګړه او لانجه پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت له سفی الله ستانک ځینې اوري.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت ناګورنو قرباغ له څو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت ټبرې بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هره نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده درې پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان یې د ناګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوزدا سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک په اړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستان او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملیتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه وکړه چې له عملی په ناګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمه ییزو شورا په 1938 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بلاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د ناګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د ناګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسکر دواړو خواوو ته وژل شوي. سلګونه نور پوزیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرباخ د وضعیت څارونکو د تازه جګړې او ناامنۍ د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا وایروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسنی کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1.5 لک کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې ونې موضوع د زیګون پر مهال د مایندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه واګمی جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مایندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مایندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سی وی حمل اخلي دا زیاتره چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو مایندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی سي د ماشوم زړه په جریان دی ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاينته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په غټ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نشي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولی ماشوم و زه ډیر زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي دغه شپخانه به پیسو په خاطر وای چې عملیات شي، نو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډیر خطیر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره را عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښ شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي.